دا مشال رډیو دا په دې خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین یو بجه دا په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د کورم ایجنسی پاړه چنار کې ځانمرګ بریټ کې د مړوش میرا وښته رسیدلې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې شوی د سره سره د قبایلی سیمو پر حالاتو رپورټونه او سیړنې لرو خبرونه کې 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم لرو خو دا سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبا شهید نورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی په پرونی ځانمرګ بریټ کې د وژل شویو کسانو شمېره زیاته شوې ده د امریکا په کانګرس کې د بلوچانو لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې شوی دی او د چین چارواکي وایي چې د سوریې د بحران د حل لپاره به یو لار وباسي پورا خبرونه واوري د قبایلی سیمه کورمې په پرونی ځانمرګ بریټ کې د وژل شویو کسانو شمېره وو وشته تر رسیدلې ده د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې چودنه کې چې د پاړه چنار یو مارکیټ او جمعه سره نږدې شوی و شپږ پنځوس کسان چې اکثره شیعهګان دي ټپیان شوي هم دي په کورمې ایجنسی کې د شیعهګانو یو تنظیم انجمن حسینیه د پیښې په اړه د درې ورځو ویر اعلان کړی دی او په احتجاجي توګه د پاړه چنار بازار تړلی دی د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې او ویلې دا یو ځان مرګ بریټ وو د امریکا په کانګرس کې 13 ورځ د بلوچستان لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې شو دغه مسوده د امریکا د حکومت مخالفه ریپابلیکن ګوند غړي دینا رورباکر وړاندې کړې ده د امریکا د کانګرس د غړي ویلي دي چې بلوچستان دا وخت په پاکستان ایران او افغانستان کې سره وشل شوی دي او باید ځانته یو خپل دولت ولري د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط په خپل خبرګون کې ویلي دي چې دا په بیخبری او غرور ولاړ یو داسې قرارداد دی چې د خپل اهداف لپاره وړاندې شوی دی د ویلي دغه مسوده نړیوالو معیارونو او ارزښتونو ته په بشپړه توګه بې احترامي ده د پاکستان بلوچستان صوبه د ایران او افغانستان ترمنځ پرته ده او له 2014 کال راهیسې پکې بلوچ بلتون غوښتونکي د دې سیمې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي ډکې هڅې پیل کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی له ولسمشر حامد کرزی سره د دې هواد د مشرانو خبرې په زینو برخو کې ډېری جد دی وي ولسمشر کرزی ور سره پلاوی په پاکستان کې دوه ورځې تیر کړې او د سفر پر مهال یې دغه هواد له ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وکتل ویل کېږي چې ولسمشر کرزی له پاکستانی مشرانو سره د خبرو پر مهال د سولې په بهیر کې د اسلام آباد د دریس پاړه د افغان حکومت اندېښنې په جدیت سره څرګندې کړې حنا ربانی کر وویل کچېره د افغانستان غوښتنه ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ورته وسپارل شي نو دا به څرګند شي چې حقایق په سم ډول نه دي څرګند شوي په دې معنی چې دا ډول غوښتنې نه یوازې بې منطقه دي بلکې د خندا وړ دي د 10 اروپایي هیوادونو پولیسانو د هغو قاچاقړونکو ډلې شپږ کسان نیولې دي چې افغانان به اروپا ته لیږدول د اروپایي اتحادیې عدلي ادارې د جمعې په ورځ وویل دغو قاچاقړونکو د یونان له لارې افغانان اروپا ته لیږدول دا اداره وایي په دغو عملیاتو کې چې د پاکول په نامه یاد شوي د بلجیم برتانیا فرانسې او یونان پولیسو برخه اخیستې وه دغو قاچاقړونکو په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کسان اروپایي هیوادونو ته وړي او له دې لارې په لونو ډالر ترلاسه کړی دی امریکا او اروپایي اتحادیه په احتیاط سره د ایران د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د خپل اټومي پروګرام پاړه له نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیلوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ لمشري کاترین آشتن سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران د هغه وړاندیز پاړه غور کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره به په ټپه درېدلې خبرې بیرته پیل کړي د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشري کاترین آشتن وویل د خبرو بیرته پیل کېدو او پرمختګ ته په احتیاط ګوري خو خوشبینه ده
There is a potential possibility that Iran
د ایران لخوا د خبرو د بیا پیلېدو امکان موجود دی موږ به په خپل کې سلام مشورو ته دوام ورکو سو یقیني کړې شو چې کوم څه کول په روان یو هغه ارزښت ولري خو زه په یو وخت غواړم احتیاط هم وکړم او خوشبینه هم ووسم
I'm cautious and I'm optimistic at the same time
هیلری کلینټن زیاته کړه د خبرو د پیل لپاره باید ایران ژمنه وکړي چې خپل نړیوالې ذمہ داری په بشپړ ډول پر ځای کړي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په یو مرکه کې چې نن بخبریږي ویلي ایران په سرګند توګه د اتمی وسلو د جوړولو هڅې کوي او کدا سی وشي نو کېدای شي په منځنی ختیځ کې د اتمی وسلو یو تیزه مقابله پیل شي. نو موري د ټلګراف ته ویلي کچیرته ایران اتمی وسلې ولري نو د په فکر د منځنی ختیځ نور هیوادونه به هم د اتمی وسلې جوړول وغواړي. د ویلیام هیګ په خبره داسې حالت به د منځنی ختیځ د بې ثباتۍ لپاره د اتمی وسلو د خورولو یو جدي ستونزه او دا ډول د نوې سړې جګړې خطر رامنځته کړي. د په وینا د دې پایلې به د نړیوالو چارو لپاره یو ناورین وي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژی جون په دمشق کې دی او له ټاکلي مهالویش سره سم به د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نن وګوري. د فبروري په څلورمه چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه پریکړه لید رد کړ چې په هغه کې د بشار الاسد د لری کېدو غوښتنه شوې وه. چین د فبروري په 14 هم ورته پریکړه لیک ته په امنیت شورا کې رایه ور نه کړه. ژی جون سوریې ته له رسیدو وروسته وویل چې دی غواړي مثبت کردار ولوبوي او د سوریې په اړه یو سم پریکړه لیک په جوړېدو کې برخه واخلي. زبال سوریایي مشرانو سره وګورم او هڅه به وکړم چې د سوریې د بحران لپاره د حل یو مناسبه لار جوړ کړم. ژی وروسته تر دې د سوریې له ولسمشر سره ویني چې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون د بشار الاسد له مخالفو ځواکونو وغوښتل چې لاسونه سره یو کړي او ښه نظم رامنځته کړي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې کتلې او لوستلې هم شي. د پاکستان په قبایلی سیمه کورم کې د پرونی 14 کې د وژل شو مړوشمیره وښته رسیدلی او په سیمه کې انجمن حسینیا د درې ورځو ویر اعلان کړي. د امریکا په کانګرس کې د جمعې پورس د پاکستان د بلوچستان لپاره د یو خپلواک ریاست په حق یو قرارداد وړاندې شوی. د خیبر پختونخوا حکومت د مدرسو اصلاحاتو هلې ځلې هم پیل کړي. د خیبر پختونخوا مذهبي چارو وزیر نمروز خان وای
هم داري فهم را غوسه ورمو چې کوم مدارس شو یا سکولونه شو د دې په مسکی او ډیفرنت دی. دا ډیفرنس ختم شي او چې کوم اصلي تعلیم دی په مدارس کې پڑھويږي.
نړیوال مرستندوی ادارې وای په سند صوبې کې سیلابونو او بارانونو خلک د خوراک له کمی سره مخامخ کړي. د سند یو سیلاب ځپلی خپل سنجي صدا سره بیانوي.
صرف اوبو کی پخیشی بھی اری جی رکھول کی گی کل کل روٹے ہوم رکھوی چور سر ددالو انگو لیوی
پروانی کے 19 پروگرام دا لوبو نڑے ہوم لڑو اور دلی مہروی ل مشال ریڈیو سروسی تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په قبایلی سیمه کورمکه پورونی 14 کې د وژل شو شمیره وښته رسیدلی او شپږ 50 ټپیان دي. په ټپیانو کې ځینې مرګنی دي چې د علاج لپاره په خبرته وړل شوی. بلخو د انجمن حسینیا په خبره د احتجاج په توګه په پاړچینار بازار باندې بند وی. نور حال زموږ همکار راکوي.
پاچینار بازار کې بچ شوی او ځانمرګې په هغې کې ټول درې اتیا کسان ته نښه شوي وو. ډاکټر حبیب الله جان تر مخه په دې کې وویشت کسان چې دي هغه مړه شوي وو. ډاکټر حبیب الله جان دا هم وویل چې باقي کسانو علاج په پاچینار هیډ کوارټر هسپتال کې ترسره کیږي. هغې دا هم وویل چې 15 کسانو حالت سخت وو او هغه چې دی پېښور هسپتال لیډریډنګ هسپتال ته چې دي هغه منتقل کړي دي. نو باقی کسانو علاج چې ترسره کیږي د هغې حالت د خطر نه چې دی بهر دي. بلخوا چې کوم دی انجمن حسینیا د احتجاج په توګه نن په چینار بازار د بندېدو اعلان کړی دی او د سره دا ویلي دي چې درې ورځو پورې به سوګ وي. وزیر علي سره مونږ چې کله خبرې وشولې دي تعلق د انجمن حسینیا سره دی هغه دا وویلو چې 25 کسان د انجمن حسینیا په مدارس کې مدرسې کې غسل ورکولو پس خپلو خپلو سیمو ته استولې دي. نه مونږ چې کوم خبرې وشولې هغې هغه کې خلکو سره نن بازار چې دی بند دی او وزیر علي مونږ ته دا وویلو چې نن به دغه بازار چې دی دا به د شپې 8 بجو پورې بند وي او سبا به دا بازارونه چې کوم دي ابو کلو وي. خو په انجمن حسینیا مدارس کې به د ماتم او قرآن خوانی به کېږي تر درې ورځو پورې.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په کانګرس کې د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې یو قرارداد وړاندې شو. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ایوان کې تیرونی په بلوچستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په اړه یو ولسی اوریدنه شوې وه چې د پاکستان په حکومت سخت اندېښنه او خواشینی ښودل شوې وه. پاکستان قرارداد له نړیوالو قدرونو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اقلا نور تفصیل له واشنگټن هارون بچا راکوي.
فرانس پسیجانز د امریکا په کانګرس کې د دغه قرارداد د وړاندې کوونکي د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګونغړي ډینا رورا بشر لیکل لیکي چې وایي بلوچستان د محل د پاکستان، ایران او افغانستان په بیلابیلو برخو کې تقسیم شوی او باید ځانته د ځانګړي تشخص ته پیدا کولو موقع ورته په لاس ورکړل شي. دغه قرارداد چې له نوموړي سره د ریپبلیکن ګوند دوه نورو غړو هم حمایه وکړه، پکې ویل شوی چې بلوچستان حق لري سو یو خپلواک هیواد لري او دغه سکیدلو لپاره باید د دوی هڅو ته درانه وکتل شي. د یادولو ده ښاغلی رورا بشر تیرونی د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان نارامه حالاتو ته د کتنې په مخه یو ولسی اوریدنه جوړه کړه چې پکې د کانګرس د غړو او د بلوچستان د ستونزې د عیني شاهدانو ترڅنګ د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو استازو په خپلو سرګندونو کې په یادو سبا کې د بلوچستان پر وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو په تیریو اندېښنې څرګندې کړې. په دغه اوریدنه کې نوموړي ویلي وو چې له انګریزانو څخه د ازادۍ تر حاصلولو وروسته بلوچستان غوښتل ځانته یو خپلواک ریاست جوړ کړي، خو د پاکستان پوځ چې دوی یې خپلواکۍ ته پرې نه ښودل.
At the time of the partition of the British Raj,
the Britanavi Raj da taksim par waqt pe natija ke 1920 tam kal ke usne Pakistan aw Hindustan pa wujood ke raghlal Baloch masharano da khpalwakai la para ghak pur ta kal wale da Pakistan post da semi control palaso ke waghis to Baloch qabaili masharani pa zora da Islamabad hukm manaluta alkdal.
The Baloch tribal chiefs to submit to the rule from Islamabad.
Khagali Rora Becher da Congress da tere unai gundi ta khpalwe na ke hamdara aspiran ke da mishto Balochano halat izar ham makh ta kal wi چې هلته هم د دوی بشري حقوقونه په دوامدار توګه چکول کیږي او د دغه ځای سیاسي واکدارانو یې د اقتصادي پرمختګ لارې نیولې دي.
Cross the border in Iran, there is a province, Sistan Balochistan.
له پولیا خوا په ایران کې وسوبا سیستان بلوچستان دا چرته چې بلوچستان په اکثریت کې دي. د دغه ځای مولا رژیم د دوی د بنیادی بشري حقوقونو دفاع نه کوي او لکه څنګه چې په پاکستان کې ورسره کیږي دغلته هم بلوچستانو ته د تعلیم او اقتصادي ودې موقع نه ورکول کیږي او د پاکستان په سیر د سیستان بلوچستان وسایل هم اکثره وخت په یو لري پرته پلازمینه کې د اشرافیه طبقه په خګړه راځي چې په نتیجه کې په دې دوړو هوادونو کې اوسیدونکو بلوچستان هم دغه سه خوار وزار پاتې دي.
impoverished
د راپورونو تر مخه د نوموړي په دغه ورستۍ سرګندونو د پاکستان حکومت سخته خواشینی ښکاره کړه او د کانګرس دغه عملیې په خپل کورنۍ او چارو کې بهرنۍ لاسوهنه وبدله. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر شری رحمان هم د 13 جمعې د ورځې په خپل بیان کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه غونډه کېدل د یو بے سنجشه او د امریکا او پاکستان اړیکو ته د زیان رسونکي اقدام په توګه یاد کړ. د اوباما انتظامی چې د کانګرس د 13 نوې اوریدنې ته خپل استازې نو لګلې، بیا وروسته ویل چې د امریکا حکومت بلوچستان د پاکستاني و اساسي برخه ګڼي. خو راپورونه وایي په داسې حال کې چې امریکا خپل ټوله توجه د پاکستان په ناکراره قبایلی سیمو متمرکز کړي، د بشر د حقوقو سازمانونو یې پام په دې ورستیو کې د بلوچستان نارامه حالاتو ته هم واړو. فرانس پریس ایجنسی لیکي د خاغلی رورا بشر قرارداد تبا خای په کانګرس کې ډیر کم حمایت ترلاسه شي. د نوموړي په اکله ویل شوي چې تر هغې وروسته چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شو، دی د دغه هیواد سخت مخالف شوی او په دا وروستیو کې پاکستان ته تلونکي د ټول امریکایي امداد د تړلو ناکامه هڅې وکړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس کې د بلوچستان لپاره د خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې کولو باندې سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دی امریکا ته د بلوچستان حقایق معلوم نه دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل لکبی.
پاکستانی خارجه دفتر کم دنو هغه ډیر سخت خفغان سرګند کړی دی. د دې وینا ده چې دا کم چې دا بل یا قرارداد چې کوم وړاندې کړی شوی دا بیخي په لایلمې اړه دی او دغه خلکو ته د بلوچستان د حقایقو هیڅ پته نشته. دی د دې حالاتونه بالکل بے خبر دي او بل دا چې دا د بین الاقوامي قانون او بین الاقوامي قراردادونو د هغه خلاف ورزي ده. دا په بل ملک کې د لاسوهنې برابر دي او هغه پاکستان هیله سرګند کړی ده چې داسې قسمه بلوچستان پاړه دا کم قرارداد پیښ شوی نو دا به په هیڅ صورت کې نه پاس کیږي.
ریاض مسخیل یو بل دا په داسې حال کې د پرون د پاکستان په سفر باندې د ګوانډي هیوادونو ولسمشران لکه د ایران ولسمشر احمدی نژاد او دا ډول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په سفر سرمشري زوا او بیا وروسته خبري کانفرنس وسو نو په آیا د مشران اوس بیرته تللی دي او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنار فکر هم سوی دی په دې اړه تازه تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دا چې کوم دوه ورځنۍ غونډه وه نو هغه خو ختمه شوې ده، غیتلې دي واپس. او څنګه چې تاسو وې چې خارجه چارو چې کوم وزیر دنو هغه هم خپل خبره تر کې، او څنګه چې دغه غونډه وروسته کوم اعلامیه جاری شوې ده، او کوم چې دغه خبري غونډه په هغه کې هم داسې خبره وشوې چې ګنې داسې قسمه غونډه او داسې قسمه ناشته دا به د سیمه ییزې ترقې لپاره ډېر ګټورې نتیجې وروړي. دغه شان دې سره کېدی چې موږ خپل کې امنیت چې کوم دنو هغه لپاره هم فکردار ادا کو، او د یو بل دا کم چې زموږ مشترکه دښمن د هغې خلاف د یو بل مرسته وکړو. د دې سره سره چې کوم کاچاک کیږي هغه که د انساني شکل کی، هغه که د نشه ییزو توکو وي، نو د هغې د مخنیوي لپاره هم د هغې به هم مخه ونیولی شي. نو هغې ډېره هیله څرګنده کړه چې د دې نه به ډېرې ګټورې نتیجې روزي، او راتلونکي کې د دې اثرات چې کوم دي نو هغه په ټوله سیمه باندې ښه پرېوتی شي.
اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیلو چې د پاکستان د بارانو چارو وزارت لخوا د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان لپاره د خپلواک ریاست په اړه غبرګون، او په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د ایران ولسمشرانو سرمشریزي غونډې حال یې راکو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو پام راګرځو یو بل رپورٹ په لور. نړیوال مرستندوی ادارو په پاکستان او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په پاکستان کې په راتلونکو په شکل کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره دی لاوس څخه تیاری وکړي. دوی دا راز ویلي چې په سیند صوبه کې د سیلابونو او بارانونو خلکو د خوراک د کمی سره مخامخ کړي دي. په کراچۍ کې د مرشال ریډیو همکار ظفر کریمی په دې اړه ځینې سیلاب ځپلو سره خبرې کړي او دا رپورٹ یې تیار کړی.
شپږ میاشتې وړاندې سیند صوبه کې سیلابونو او بارانونو څخه خواوشا نوي لکه خلک اغیزمن شوي وو. د دغې افت له وجې نه یوازې څاروي بلکې په زرګونو هکټره زراعتي ځمکه هم اوبو لاندې کړې ده. د سیلاب څخه اغیزمنې شوي په زرګونو کورنۍ اوس هم د مرستندویه ادارو لخوا په جوړو شوو کیمپونو کې ژوند تېروي. کیمپونو کې میشت خلک وایي د خوړو د کموالي د ستونزې سره د اولې ورځې راهسې مخ دي. کیمپ کې میشت یو تن په دې حق لوایي صرف په اوبو کې پخې شوي وریجې راکول کیږي، کله کله روټۍ هم راکوي چې ورسره د دالو انګولې وي. غوښه چرته په خوب کې هم نه وینو. د تیرو څو میاشتو راهسې دغې خوړو د لاسه کیمپ کې میشت زیاتره خلک او په تیره بیا ښځې او ماشومان کمزوري شوي دي، او موږ په دې حق له ډېر فکرمند یو. د برتانیې هیواد مرستندویه اداره اوکسپیم د شروع ورځې راهسې د سیند صوبې سیلاب ځپلو سره مرستو ورکولو کې بوخت ده، او په دې حقله یې همدا اوس اوس یوه سروې هم کړې ده چې تر مخه یې 40% سیلاب ځپلي د غذایي کمی ښکار دي. د یادې شوې ادارې د سیند صوبې مشر شفقت منیر مشال رډیو ته په دې حقله داسې ویلي دي: هر څلورم کروندګر داسې دی چې د سیلاب د اغیز له وجې یې خپل ځمکه کې کر کرونده نه ده کړې، او همدا وجه ده چې صوبه کې وخت تر وخه د غذاییت د کمی ستونزه مخ په زیاتېدو ده. د دې صوبې د زراعتي پیداوار لویه برخه زیانمنه شوې ده. سیلاب ځپلو ته په مرستو کې بوخت د یوې بلې مرستندویه ادارې اس پی او مشر نصیر میمند هم د سیلاب ځپلو په حقله ورته نظر لري. هغه زیاتوي: ریښتیا خبره دا ده چې د دې سیلاب ځپلو اوسنی حالت د افریقا د قاد ځپلو سیمو په څیر دی. د بده مرغه پاکستان کې د غذاییت د کمی په حقله د سروې کولو ضرورت څوک نه محسوسوي. موږ سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوو، موږ وینو چې ښځې او ماشومان د غذاییت د کمی سره مخ دي. د نصیر میمن په خبره حکومت او نړیوالو د سیلاب ځپلو په لور هومره توجه ورنه کړه څومره چې ضروري وه. د هغه په خبره د سیلاب ځپلو ستونزې سیاسي یا انتظامی مسله نه ده، بلکې دا یوازې او یوازې انساني مسله ده، او د دې حل هم په دې توګه راوتی شي چې حکومت، خلک او نړیواله ورورولي دا ستونزه جدي وګڼي او د دې د حل په لړ کې زر تر زره مرستې وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
مونګل
ته دي چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان حکومت د غیر رجسٹر شو مدرسو پر ضد کاروای اعلان کړی بو چې روستوی د خیبر پختونخوا په پیښور کې په مدرسه چاپی وهلی وی د دې کاروای پر وخت شاوخوا سل کسان نیول شوی بو خو له دې سره جوخت د خیبر پختونخوا حکومت د مدرسو اصلاحاتو هلې ځلې هم پیل کړي په دې لړ کې د مشال ریډیو همکار غلام غوث د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو له وزیر حاجی نمروز خان سره ځانګړي مرکه کړي او په اثر کې د صوبې کې د مدرسو د شمیر او هغو ته د حکومتي مالی مرستو د ورکوړو په اړه پوښتنه کړې ده
دل پر چکم مخکتا سودا سوالو کو چې سمر مدارس رجسٹرډ په صوبې کې دا تقریبا 3400 لګ پک تقریبا دا رجسٹر دي او دین علاوه دا وړي مدارس هم شته بغیر رجسٹر دي مختلف مساجد کې مدارس شته یا خپل تور باندې چا جوړ کړل دي هغه ستي لا رجسٹر کړل دي دا غل لپاره موږ مدارس ریفارم کمیټه موږ کابینه پاره کې باقاعده موږ سره پنځم اجلاس هم شوی چې کوم مدارس رجسٹر نه رجسٹر شي او دا و چې کوم ضروریات ته هدي وخت موږ دې خبر متفق شو لري چې کوم وفاق المدارس دي موږ نه وړي چې موږ مدرسو نه د حکومت نه امداد واه هغه هغه چې خپل مدرسې چلی موږ د بیرونی خیرات او یادل ته پاکستان کې چې کوم سو ډونیشن ورکې نه غوښنه هغه هغه باندې انحصار کوي
وفاق المدارس ولې دا نه غواړي چې حکومت دې دا دغه کې رجسٹر کړي او د دې د دې ته حکومت فاندینګ وکړي
دغه وجه غټه وجه دارا د دې کې موږ دا وخه کومه ګورنمنت اف فند ورکې یا پیسې ورکې هغه باقاعده اډیټ کیږي چیک اپ کیږي نو هغه دې خبره ته تیار نه دي چې کوم ګورنمنت کوم امداد ورکې هغه اډیټ نه کیږي د باندې کوم امداد دازي عدالت کې ملي یو تا نو پاره کې هغه دې خبره ته تیار نه دي نو په دې وجه باندې شي چې هغه ډیسکس کی
خان نوروز خان صاحب دغه د مدارس او شغم غیر رجسٹر مدرسې دي نو دغه خراب حکومت یو دغه کړه او شیرا په کار د چي دی رجسٹر کی غنی بیا به د دې خلاف مون کاروایی کو او سدلته په خیبر پښتونخوا کې هم کاروایی شوی او پاغي باندې مذهبي شکم غوندونه دی هغه په خپه شوی هم نو حکومت لکه مطلب ده چې دا تګلارې ولې دغه کړي د جوړه کړي ده
دا سوز ګورنمنت یا چې کوم سپیشل برانچ ته یا د انکوایری برانچ ته نه غدي کیدبر دا نه کې خدا کوشش کوي چې دا شي غلط تناسب نه شي چې پاغي باندې ټول مدرسو ته یا جماعتونو ته نقصان ورسي دا بنیادی خبره ده چې دلته تاسو ګورئ د مدرسې په نوم باندې تعریف په نوم باندې او دشګردي کیږي حالانکه دا شي نه ده موږ دا نه تعریف ته دشګر دي دا مدرسې ته دشګر دره هغه جوړ کړی دا شي حالات جوړ شوی چې پاغي بنیاد باندې یو مائنڈ روڈ شیرے زین روڈ شیرے پتہ وجہ کدا سے انکوائری نہیں کی گئی گورنمنٹ آپ مقبول فرض پورا کی
نو دے میں ہم کوشش کی لگی ہے جدا کہ مدارس ان رجسٹرڈ یا رجسٹر شی دارا چ من کوشش دار ہے چ مدارس چ کم دی اغا پے ودا سٹیم لائن کی راشی اغا مدارس نظم کے خلاف نہیں مدارس میں دینی مدارس دی دا دین کھلی دی لیکن دا سے مدارس چ اغا باقاعدہ سے اسکول نہ دی کالج نہ دی دا سے ریگولر شی نہ کی دے خیر دے هغه ته ګورنمنت امداد ورکولای شي ګورنمنت د باندې امداد اغستای شي د غول پر ډیر اصلاحات کولای شي نو دل پر دا کوشش ته اوس موږ د صوبایي کابینه کمیټې او مقرره په خپل چیرمن ما هغه شپږ اجلاس شي
دغه ریفارمز کمیټې شي کوم ده نو دغه سر ریفارمز راوستل وړي په مدرسو
هم دا ریفارم راوستل وړي موږ چې کوم مدارس شو یا سکولونه شو د دې په مسکی او ډیفرنت دی دا ډیفرنس ختم شي او چې کوم اصلي تعلیم دی په مدارس کې پڑھاوي کې لکه ماډرن ایجوکیشن چې کوم دی هغه د وخت ډېر کم پاګي تعلیم ورکړي کم مدرسې نه بچي وزي نو هغه عالم ضروری لیکن هغه هغه دینی تعلیم دنیوي تعلیم نه یا ساينسي تعلیم نه نو هغه ته پر روزګار کې ډېر مشکلات راځي موږ دا غواړو چې داسې مدارس کې چې کوم ریفارم راشي چې کوم ځای کې څنګه چې سکول نو کالجونو کې تعلیم کې دا تعلیم هغه ته ملاوي شي یا کمپیوټرایز او داننن سبا چې ماډرن ایجوکیشن دا هغه ته ملاويږي نو بیا کم وخت کې څو وخت دا بچي فارغيږي نو هغه اټ ټایم عالم مومي او ډاکټر هم جوړ دی شي انجینر هم جوړ دی شي هغه د دنیا په هر دا کې
حکومت څه پلان کړی چې در کومه بدا عمل مکمل شي
نو هغه منه موږ لګیو اوس په مرکز کې
فنډونه د رکاوټونو پکې شي
رکاوټونو پکې ته دا نه چې موږ هغه منه میټینګونه شوې در کوټ لفظ لیټر په دې منه متفقه شوې دي چې کوم فاق المدارس یا دینی مدارس ته هم په دې خبر منه متفقه لري چې دې کې دا دنیاوی تعلیم ورکول پکې دي د تاسیس تعلیم لري شي چې تاسیس تعلیم ماډرن تعلیم چې د مدارس کې خوشي نو پاره ټول متفقه لري هغه لپاره اوسې او طریقه سیستم چې هغه لاندې جوړ شي هغه منه موږ لګیو هغه میکانیزم شي نو هغه هغه نه بعد یو فیصله کیږي چې آیا دا غو مطلب څنګه چې ایگزامینیشن طریقه ده او مختلف ځایونو کې مدارس څنګه غو کنټرول څنګه کیږي هغه لپاره بورډ جوړول پکار دي یا د دې بورډ سره شاندا دا ټیکنیک خبرې دوی کې ځکه لګوه خو
دا خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خانو چې د مشال ریډیو سره د مدرسو د اصلاحاتو په اړه مرکه کوله استاذ پام بل لور راګرځو د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې خلک وایي د لوی ودانو مالکان د ودانې په جوړولو کې د بلډینګ کوډ یا ټاکل شوی قانوني حد څخه سرغړونه کوي چې لکبلې د دوی په وینا ویره ده زلزلو او نور قدرتي آفتونو پر وخت به تر اندازې زیات تاوان رامنځته شي یا د وی کوټه د زلزلو په خطرناکو سیمو کې شمیرل کیږي هلته سرکاري خاري ادارې بیا وایي دوی د قانون عملي کولو په لړ کې خپلې هڅې کوي خو د خلکو له لوري ورسره مرستې نه کیږي نیاز مساخیل په دې اړه نور تفصیل لري
د تیرې جمعې په ورځ د کوټې شاري ادارې په وینا هغو مالکانو ته نوټسونه ورکړي د کوم چا چې ودانۍ تر ټاکل سوی حد لوړې جوړې سوی د کوټې یا اوسیدونکو وایي د مزکو لوړ نرخونو او نورو وجوهاتو خلک د قانون له خیال ساتلو لري کړي
مانوم سمی الله ګوره یو غټه خبر ده د بلوچستان کې خصوصا چې کوټه کومه دلته مځکه ډېره کومه ده او ډېره قیمتي ده چې موږ د دې کمپیریزن وکړو د نور ځایو سره دلته د مځکې مطلب پراپرټي ډېر مطلب ډېره پورته ده د دې د وایي چې بنجار سړی دا کوشش کوي چې بای ځای یو ځای دوه دغه جوړوم کم از کم څلور نور سي نو اوس اول سټیپ چې دی ګورنمنټ ته پکار دی چې ګورنمنټ چې کم بلډینګ کوډ دی اوس چې کم نیو کنسټرکشن کوي چې په هغه تیت نه مطلب دا بلډینګ کوډ د بقاعده دوی کوډیفای کی او دوی وروشي بقاعده سپیسیفیک لا ده جوړ سي
د غبل کس بیا وایي هیڅوک هم د ودانۍ په جوړولو کې ټاکل سوی حد په پام کې نه نیسي ځکه نو د په وینا د معمولی قدرتي آفت په صورت کې به توانونه تر اندازې زیات وي
کمی علاقې چې زلزلې ډیګي غازی په کمی علاقو کې نو داغه د پاګه دا نقصانی چې آلته چې د زلزلې معمولی جټکې غاسي نو دغه بلډینګو لوجي چې کم دی خطرې شي دا بلډینګونه ونړنړای شي غټ بلډینګونه هغه حکومت چې کم معیار او تر ټاکلې علاقې څخه بالای جوړ سي زیاده نو هغه خامخا چې کم دی تباہی سبب جوړ شي پاکستان کې چې کرپشن زیات دی او حکومت خو یو معیار ټاکلې لیکن پر هغه باندې عمل درآمد نه او د حکومت له طرف چې کم عمل درآمد نه علاقې څخه خلق چکم دی هغه غلطه فائدہ اخی
هلته د کوټي شاري ادارې د ودانیو د کنټرول څنګه مصر انجینیر فضل محمد بلوس وای په کوټه کې بیلابیلی ودانی د حکومت تر ټاکل سوی معیار جګی جوړی سوی
بلڈنگ کوڈ 1937 والا تروس مز پا کوٹ کے لاگو دے اور پدا کا کی اس سوز ہے انہیں دیسے اس سے آخر باندے ہم دغانا دیسا ہوئے مثال سلویس پوٹ باندے ہم بلڈنگ آن والا رہی مثال طور دہا گرد سلوئے کاروباری مرکز بلدیا پلازا دے آگا ہم پا 500 پوٹ والا دے پریس کلر دے دے کوٹا آگا ہم پا سلویس 300 سلویس پوٹ والا دے نورم دے انہیں دے
د ودانیو د کنټرول څنګ مصر فضل محمد بلوس یاتوی دوی په خپل هڅو کې دي تر څو له قانونا سرغړونه کوونکې راونی سي خو د په وینا خلکو ته هم پکار ده چې تعاون ورسره وکړي
چیر چې زموږ دغه دی نه اختیارات دی هغه زه پورې موږ کاروای کو کوو پانه ته لیکو موږ او کال بالا ته مې شمو چې اطلاع کوو چې به دا کار کېدون روان دي دا غلط کیږي
یاد دیوی کوټه د 1915 درسم ایسوی کال په مشهور زلزلې کې لورانی سره مخامخ شوی او د راپور لمخې هغه وخت تر 80% هم زیات ځانی او مالی تاوانونه را مخته شوی وو لپیش وروسته د هغه وخت واکمنانو د هرې ودانۍ جوړولو لپاره زیات نه زیات 10 فوټه جګوالی حد ټاکلې چې تر اوسه پورې قانوني صورت لري د خلکو په وینا اوس هیڅوک هم پر دغه قانون عمل نه کوي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
وخت په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده حسیب شهید را سره په استودیو کې ده نو د غی نه بعد خبرونو لنډیز باور
قبایلی سیمه کرمه جنسی با پرونی برید که دواجر شو یو کسانو شمیره زیاده شوی او پاره چنار بازار نن پا احتجاجی توگه تدل شویده. در امریکا پا کانگریس که در بلوسانو لپاره دیو خپلواک ریاست در جوده ولو پا مخه یو مساوی دورنده شویده. در پاکستان در بحرانه و چارو وزیر وایل افغان ولس مشر سره در دی هیواد در مشرانو خبری پزینو برخو که دیری جدی وی. در سو اروپایی هیوادونو پولیسانو در حق قاچاقورون که دلی شپک کسانی و دیدی چه افغانان به اروپا تا لیکده بول. امریکا او اروپایی اتحادیه د ایران د هغه وړاندې سر کله کړی چې ویلی دی د خپل اټومي پروګرام په اړه بل نړیوال ټولنې سره خبرې پیلوي او د چین د بهرانی او چارو مرستیال وزیر ژی جون په دمشق کې د اولټاکني محل ویر سره سم بد سوریل ولسمشر بشار الاسد سره نن وګوري.
حسیب شهید دوه چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو اوس وخت شوې ده. د پاکستان کورونو ورسپانو ته د کتنې جنن د پاکستان کورونو ورسپانو کوم اداریو کوم مهم موضوعاتو اداري لیکلې دي. دا مهم ټکی درته د اسلام آباد نظم همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران دولس مشرانو ترمنځ ملاقاتونو باندې لیکلي دي. اکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د ایران د صدر احمدی نژاد د پاکستان دوره ډیره ګټوره ثابت شوه، ځکه چې په دې دوره کې د ایران صدر د پاکستانی چارواکو سره خبرو اترو کې ګڼ شمېر معاملې مخې ته راغلي او په دې کې په یو شمېر معاملو باندې کوټلې فیصلې هم وشوې. اداري لیکي چې د دې نه علاوه د افغان ولسمشر د حامد کرزی دوره هم ډیره اهمیت وړوا. اداري لیکي چې په دې موخه حامد کرزی اوویل چې افغانستان کې دامن پزې کولو لپاره د پاکستان کردار ډیر ضروری دی. اداري مخکې لیکي چې موجوده صورتحال کې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د درې وړو ملکونو کې ترهګري او انتها پسندي ورس پورس سیوا کیږي. نو په داسې صورتحال کې کدي درې وړو ملکونو یو بل لاس ورکړو نو لری نه ده چې د ترهګري او انتها پسندي مخنیوي وکړي شي. اداري اخیری کې لیکي چې تمه ده چې د پاکستان، ایران او د افغانستان مشروالۍ بنې یوازې خپل منځي تاوتریخوالی لري کړی وي، بلکې د راتلونکو خطرو لپاره به هم لارې چارې لټولې وي. په دې حقله د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز هم خپل اداریا لیکلې ده او وایي چې تیره ورځ اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران دولس مشرانو غونډه کې د سیمه ییزې ترقۍ او ترهګرۍ خلاف په شریکه هلو ځلو کولو باندې اتفاق وشو. دې دوران افغانستان کې د جوړجاړي لړکې د پاکستان د اهمیت پخلی هم وکړی شو او په دې حقله پاکستان ته د خپل کردار ترسره کولو لپاره هم وویلی شو. وایي چې بل طرف ته ایران هم پاکستان ته د ګیس پایپ لاین زر میگاواټه بجلی او گوادر کې د سل میگاواټه پاور سپلای پروژه زر تر زره مکمل کول باور ورکړو او ور سره به دواړخیزه تجارت لس ارب ډالر ته رسولې شي. اداریا اخیره کې وایي چې د سره د پاکستان خارجه پالیسی کې د بدلون اشاره تر لاسه کیږي او پاکستان نشي کولای چې د توانای د ضرورتونو نه نور مخ واړوي، بلکې هغه ټولې چارې به په کار راولي چې ور سره د توانای ضرورت پوره کیږي او هغه کې د ایران نه ګټه پورته کول هم شامل دي. د غرنګ د پیښور نخ پریدون کې اج ورسپانه هم خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری منطقه کې د امن لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو باندې زور ورکړی دی. ادارې لیکي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران د ولسمشر احمدی نژاد ترمنځ ملاقات کې د ترهګرۍ په شمول د نشي توکو او انساني قاچاګرۍ د مخنیوي په چارو غور وشو. ادارې لیکي تر څو چې د انساني قاچاګرۍ یا اګلینګ تعلق دی نو دا وخت هم د پاکستان نه دا سلسله روانه ده او انساني سمګلران په کنټینرو کې د ایران په لار خلک یورپ ته بوزي چې پکې اکثره خلک د سا بندیدو له وجمل شي یا په ایرانی پوله باندې د ایرانی ګارډ د لاسا وښته شي. نو باید چې دوه ملکونو لا دی اړخته زیاتې د پاملرنې ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال په اسلام آباد کې د ترسره شوي د پاکستان، ایران او د افغانستان د ولسمشرانو د غونډې او په سیمه کې د روغ جوړې د بهیر په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاین بونیری مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د ترسره شوي سرمشریزې غونډې په اړه په خپل راپور کې لیکي چې د دغه غونډې پر مهال په یولسو کلونو کې په لومړي ځل افغان ولسمشر حامد کرزی اومنل چې د وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړې دي. په دې غونډه کې د درېو واړو هیوادونو سرمشران رضا شوي چې پاکستان به د جوړجاړي په عمل کې یو مهم کردار لوبي، ځکه چې د پاکستان په اړه دغه باور کیږي چې طالب مشرانو او ګڼ شمېر وسلوالو د پاکستان په مغربي سیمو کې پناه اخیستې ده. تیر میاش پاکستان د طالبانو استاذو له اجازه ورکړ چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. د دوی په اړه باور کیږي چې ډېر په کراچۍ او کوټه کې ډېر دي. بیا هم د جوړجاړي په اړه پراتونکو کوم خبرو کې د پاکستان د کردار په اړه پوښتنې راولاړې دي، شي ځکه چې په تیرو څو لسیزو کې په افغان چارو کې د مداخلت له کبله افغانان، غربي هیوادونه او ځینې طالبان چارواکي د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري. ورسپانه لیکي د زیارت په ورځ د سر مشریزي غونډې پر مهال ولسمشر زرداری د ایران د ولسمشر احمدی نژاد سره لیدل کته وکړو او د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې په وخت سرته در سوالو ژمنه وکړه. کیدی شي دغه بیان واشنگتن ناراضه کړي، ځکه چې دینه وړاندې هم واشنگتن وخت په وخت دغه منصوبې مخالفت کړی دی. وال سټریټ جرنال کې پخپور شوی یو راپور کې راغلی په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د طالبانو سره د نیغ په نیغ خبرو په اړه ډېر خوشبینه نه دي. د زیارت په ورځ افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو سره د سولې د بهیر د پیاوړي کولو په اړه ملاقاتونه وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي هغه نه دی خبر چې د افغان، امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د نورو غونډو را جوړولو سره پلان شته او کنه. د اوباما انتظامی یو بل لوړ پوړي چارواکي ویلي دا به کتی شي چې د باور پیاوړي کولو لپاره خستې شوي ګامونه به په مخ په مخ خبرو بدل شي او کنه. افغان او ائتلافي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د جګړې شدت کم شوی دی. ولې دا خبره ښکاره نه ده چې دا د دیو جی شوي چې د سولې په اړه خبرونه خپاره شوي کنه؟ موسم سخت دی او یا بیا دا د وسلوارو طالبانو کومه ستراتیژیکی پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی دی چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د نشې توکو د کاچاکو یا د سمګلینګ په ختمولو کې پاتې راغلی او دغه رنګ په دغه هیواد کې د افیمو پیداوار په تیر یو کال کې 1.3% اضافه شوې ده. د دې رپورت نورې مهمې برخې له اسرار العالم مومن نورو.
په ویانا کې د افغانستان دننه د نشې توکو د پیداوار پر کمولو او دغه هیواد څخه د نشې توکو نور هیوادونو ته د سمګلینګ په اړه غونډې ته خپل وینا کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي په افغانستان کې د اپیمو څخه 2.4 اربع ډالر رقم پیدا کیږي، کوم چې د افغانستان د مجموعي پیداوار 15 برخه ده. بان کی مون زیاته کړه د دې ستونزې حل کول یوازې د افغانستان کار نه دی.
reducing demand
نو مولا وای د نشې توکو سپلای د ستونزې یو برخه ده. خو تر څو چې په نورو هیوادونو کې د نشې توکو غوښتنه یا ډیماند نوي کم کړی شوی نو تر هغه سمې لاسته راوړنې نشي کېدی. په حقیقت کې د افغانستان دننه د نشې توکو خلاف جنگ د ملګرو ملتونو په سیمه کې د نورو هیوادونو او د نړۍ پر غاړه دی چې دا رنګ نشې ځپلې خلکو په ژوند کې په صحیح مانو کې بدلون راشي. د ویانا په غونډه کې د نړۍ د شاوخوا 500 هیوادونو سیاسي او د نشې توکو د کاچاکو د مخنیوي ادارو چارواکو ګډون وکړو. روس چې د افغانستان دننه د جوړ شو نشې توکو مرکز ګڼل کیږي، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا د کابل حکومت او په افغانستان کې د موجوده نړیوالو ځواکونو ذمہواري جوړیږي چې په دغه هیواد کې د افیمو د کر او د نشې توکو د پیداوار مخنیوي وکړي.
задача первостепенной значимости уничтожения наркопосевов и инфраструктуры по производству наркотиков.
نو موله وای تر ټولو لومړی د افیمو کاشت او د نشې توکو د پیداوار کارخانه لمنځوړل پکار دي او دا د هغه نړیوالو ځواکونو ذمہواري جوړیږي کوم چې د افغان دولت سره نږدې اړیکې لري.
конечно же в тесном контакте с афганским правительством.
همدارس د افغانستان د نشې توکو د مخنیوي وزیر زرار احمد عثماني ویلي د هغوی د ملک دننه د نشې توکو د کاچاګ مخنیوي کې دی شي کچاري په دغه هیواد کې امنیت مضبوط کړي شي. نو موړي ځا تکړه په دې تیرو لسو کلونو کې طالبانو د افغانستان دننه د افیمو د پیداوار څخه ګټه پورته کړې دي.
چاچی گزارش نشان میداد چې طالبان از مدده کې کشت کوګنو کې تریاق.
نو موړي وايي رپورټونه ښایي په افغانستان کې وسلوال طالبان د کال پر سر 1.5 میلیون ډالر د نشې توکو د پیداوار او کاچاګونه پیدا کوي. د خبري ایجنس اسوسییټډ پریس لمخې د ویانا غونډې په اعلامیه کې ویل شوی په افغانستان کې د نشې توکو کاچاک یو جدي ستونزه ده او دغه رنګ د دې څخه ترلاسه شوی پیسې د کرپشن، د جرمونو د تنظیمولو او په ځینو برخو کې د ترګرۍ د کاروایانو او یاغیتوب لپاره هم کارول کیږي. په ویانا کې دا غونډه په داسې محل شوه چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ ډېرخیزه غونډه روانه ده چې په کې به د نشې توکو د کاچاګ په مخنیوي هم خبرې وشي.
تاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
اوس وخت شبې دی اوریدونکو د اونیس پروگرام د لوبو نړۍ دا پروگرام زمونږ همکار بریوال کاکړ هر اونۍ تاسو ته برابرۍ نو دی اونۍ ګورو چې د لوبو نړۍ کې کمی کمی لوبې شوې دي چا چا ګټلې ده او چا ناکامۍ سره مخامخ شوې دي نو راځي چې دې پروگرام ته په ګډه وښو.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د لوب له اونیز خبرونه سره بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شی روغتي او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لوبډي ریپورت کې بووري چې د انګلستان په وړاندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې د کمزور لوبي وجه سده
کے بیٹسمین بھی اچھا گیند کر رہے ہیں، ان کے فاسٹ بولر گیند اچھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جیت رہے ہیں.
په هند کې د اوبو په لوبه کې د سرو زرو میډال ګټونکي د کوټ یو لوبغاړی وای
ډېر ښه فیلینګ چې ته ملک د باندې ولاړ شو او د ملک نوم روشن کې ډېر ښه خوند کې یو.
د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په تاریخ کې په لومړي ځل یو داسې لوبه تر سره سو چې هر څه پکې برابر پاتې سو. او د خبرونه په پای کې بواوري چې د خیبر پښتونخوا د سوابي سیمې د پاکستان کرکټ ته څور کړی دی.
په دې دوه درې کالو کې د سوابي نه لږ کسان فرست کلاس وو، کرکټ ډیر زیات دلتا ترقی کړی دی.
د دې ټول اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د انګلستان په وړاندې په ټیس لوبو کې تر ډیره شبازي ورسته په یو ورځنیو لوبو کې په همغه سي کارکردګي کولو کې پاتې راغلې ده. دا چې لامل یې څه دی په دې اړه به رپورت لیویلند دمه ورسته واوري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په تیر میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې د انګلستان د لوبډلې په وړاندې داسې لوبه وکړه چې نه یوازې د انګلستان لوبغاړي بلکې د کرکټ د لوبي پوهان هم ورته حیرانو. پاکستانی لوبډلې د نړۍ لومړی نمبر لوبډلې یعنی انګلستان ته په پرله پسې توګه په درو ټیسټ لوبو کې په 3-0 ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډلې د یو ټیسټ سیریز ټولې لوبې له انګلستان څخه وګټلې. خو په ټیسټ لوبو کې له داسې پزله پوری بازی وروسته په یو ورځنیو لوبو کې پاکستانی لوبډلې یو ځل بیا ډېره کمزوري لوبه وکړه. د څلور یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړی دوه لوبې دواړه انګلستان ګټلې دي. په لاهور کې مې د پاکستان د کرکټ له پخوانی لوبغاړي حنیف محمد څخه وپوښتل چې په یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د کمزوري لوبې لامل څه دی. نو هغه وویل
ٹیسٹ میچ میں تو بڑا اچھا کامیابی حاصل کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب او ڈی آئی
ٹیسٹ لوبو کی خوی ڈیر اخ کامیابی ترلا سکڑا خو بیا چی کلا یورزنی لوبی پیل شوی نظمونگ پا لوب ڈالا کی زنی نوی لوبغاڑی ہم شامل کرل شو. نو لہغ سرا سرا بیٹنگ زمونگ وار لمخ خراب دے کلا خوی یعنی پا دو لوبو کی خوی او بیا پا لگ سکور آوٹ شی. پا یورزنی لوبو کی فیلڈنگ دیر مهم وی، نو زمونگ فیلڈنگ ہم کمزور دے کیچو لویگی او تیز بلران خ بالنگ نہ کوي. نو له همدی قبل انگلستان ته ګټه رسیږي. دا غوی لوبغاړي خ بیٹنگ کوي او بالران خ بالنگ کوي، نو همدا لامل دی چې هغوی ګټي
اور ان کے بیٹسمین بھی اچھا گیند کر رہے ہیں، ان کے فاسٹ بولر گیند اچھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جیت رہے ہیں.
په دې لومړی دوه لوبو کې د انګلستان لوبډلې پچ ګټلې او لومړی یې بیټنګ کړی دی. خو پاکستان په لومړی لوبه کې د 216 منډو په جواب کې پر 130 منډو او په دویم لوبه کې د 251 منډو په جواب کې پر 230 منډو آوټ سو. دا چې په راتلونکو لوبو کې پاکستانی لوبډلې ته د لوبي پر کومو برخو زیاته توجه ورکول پکار دي یو ځل بیا حنیف محمد
میرا خیال ہے کہ بیٹنگ سب سے بڑی چیز ہے, تو بیٹنگ کو تو بہت
زما په خیال خو بیٹنگ تر ټولو مهم دی. نو بیٹنگ ته به ډیره پاملرنه کوي, د تیز بالنګ به زیات خیال ساتي او پر فیلډنګ به توجه ورکوي. زمونږ وکټ کیپر نه وي دی او په یو ورځنیو لوبو کې مخالفې لوبډلې ته ډیرې موقع نشي ورکول کیدی. نو که داسې موقع ورکول کیږي نو د انګلستان په شان لوبډلې خو به ګټه ځنې اخلي کنه. نو په دواړو لوبو کې په کار ده چې پر بیٹنګ, تیز بالنګ او فیلډنګ توجه ورکړل شي.
د پاکستان او انګلستان ترمنځ د سلور یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریم لوبه نن په دوبی کې ترسره کیږي. انګلستان ته د سیریز د ګټلو لپاره د یوې لوبې ګټل دي, او پاکستان کچیری سیریز برابر وي نو پاتې دواړو لوبې به ګټي. اوس بولارد سوکوټی ته د دې شار یو لوبغاړي په هند کې د اوبو په لوبه کې د سرو زرو میډال ګټلی دی او وایي چې د دې لپاره ډیر زیار ایستلی و. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ورسره خبرې کړې دي, راځئ چې ریپورت ته ورسو.
د کوټی د اوبو د لوبو ځوان لوبغاړي مهردل بابای په هند کې د اوبو په لوبو کې د سرو زرو میډال او د اتلولیو د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کولو وروسته وایي چې دی پر خپل کامیابی ډیر خوشاله دی او هیله مند دی چې په راتلونکي کې به هم ښه لوبه کوي. له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل,
ما یو ګولډ او دوه سلور خپل په ایونت کې ګټل. دا ایونت لپاره خو موږ ډیر مهنت کړو, په ډیر ښه فیلینګ چې ته ملک ته زبان دی ولاړ شو, د ملک نوم روشن کې ډیر ښه خوند کړی. د انسټیټیوټ آف بزنس مینجمنټ کراچی سر خپل بی بی اے کوم, بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. یونیورسٹی ته ځم, بیا سات ایم روئنگ کوم, بیا غزی سر یونیورسٹی ته ځم, بیا راسم کور ته, بیا ماپشین بیرته روئنگ کوم.
دا د اوبو د لوبو لوبغاړی مهردل بابای په سیوی کې د سیوی تاریخي میله روانه ده. په میله کې د موسیقۍ او نورو پروګرامو سره سره پخوانی او روایتي لوبې هم ترسره کیږي. غیژی, قبایلی اترونه, رسۍ کشونه او نورې خوندورې لوبې پر مخ روانې دي. میله به په روانه اونۍ کې بشپړه سي. یاد دی د سیوی میلې تاریخ د یو راپور له مخې شاوخوا 1500 کاله پخوانی دی, او په دې کې به پخوا د ملک صدر او وزیر اعظم برخې اخیستې. خو اوس د خلکو په وینا د سیمې کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یو څه وخت لپاره ورته راسي. خلک زیاتوي د وخت او زمانې بدلون پر سیوی میلې هم بدی اغیزې اچولې. په کوټه کې ټولو کوټه ملک سرور خان پیر علیزی کرکټ ټورنمنت د کوارټر فائنلو په پړاو کې لومړی کوارټر فائنل د ایشیا سپورتس او ماس سی سی کلب ترمنځ وسو. ایشیا سپورتس په لومړی بیټنګ کولو په ټاکل سوو 14 اورو کې 138 رنزه جوړ کړل. په ځواب کې ماس سی سی کلب په ټولو اورو کې 158 رنزه جوړ کړل او دغه رنګه لوبه په 22 رنزو وبایلله. او په کوټه کې ټولو کوټه سرور خان کاکړ د نجونو د گیند غورځولو یا تروبال اتلولۍ د رواني میاشتې فروری له 23 نیټې په کوټه کې شروع کیږي. په اتلولۍ کې د کوټي د نجونو د سکولانو د گیند غورځولو لوبغاړي برخه اخلي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې تاسو ته ریپورت وړاندې کاوه. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وسو چې د دوو لوبډلو ترمنځ په یو لوبه کې هر څه برابر پاتې سو. دا چې دا لوبه چې او د کوم لوبډلو ترمنځ وسوه, راځئ چې په اړه زموږ د همکار نجیب عامر دا ریپورت واورو.
د کرکټ لوبه د پاکستان او افغانستان په ډول د نړۍ په لوی شمېر هیوادونو کې د میلیونونو کسانو لپاره ډیره په زړه پورې ده. په دې لوبه کې د محدودو اورونو یعنی یو ورځنۍ لوبې ډیر مینوال لري. د دې لومړۍ لوبه د 1900 کال د جنوري پر 15 نیټه د آسټرالیا او انګلستان ترمنځ شوې وه چې آسټرالیا په 15 وکټونو ګټلې وه. له هغه راهیسې په تیرو شاوخوا 240 کالو کې تر اوسه کم 3301 ورځنۍ لوبې ترسره شوې دي. په دې لوبو کې یوازې شپږ ځله داسې شوې چې لوبه بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلې یعنی برابره پاتې شوې ده. خو د فروری په 14 نیټه د آسټرالیا د اول په میدان کې د یو ورځني کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د دواړو لوبډلو اورونه اوټ شوي لوبغاړي منډې آن تر دې چې رن ریټ د یو بل ته برابر وي. دا لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ وه چې د پای شېبې څه داسې وې.
They're pulled back. This could be a tie. This could be a tie. Dhoni sprinting back for the third. Would you believe it? Great fielding in the deep has pushed the ball back into play. Otherwise, that would have been an India win. So after 7 hours of cricket, this match has ended in a tie.
په دې لوبه کې سریلانکا په چاو ګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شو 500 ورنو کې د نهو لوبغاړو په سر 206 دیش منډې وکړې. په جواب کې د هند لوبډلې هم په ټاکلو شو 500 ورنو کې 206 دیش منډې وکړې او نهه لوبغاړي آوټ شول. په دې لوبه کې د اورونو منډو او لوبغاړو د برابرۍ ترڅنګ د منډو د جوړولو اوسط یو د بل برابر یعنی دواړو لوبډلو په یو اور کې 4.2 منډې وکړې. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د کرکټ 25 ورځنۍ لوبې برابرې شوې وې خو داسې په لومړي ځل وشو چې په لوبه کې د دواړو لوبډلو هر څه یو د بل برابر پاتې شوې وې.
له نجیب عامر څخه مو د کرکټ د دې ځانګړې او پزړپورې لوبې په اړه ریپورت اوریده. او سم د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د سوابي په سیمه کې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مې د کرکټ له ځوان لوبغاړي یاسر شاه سره خبرې وکړې او څه مو پوښتل چې په سوابي کې خلک له کوم لوبو سره زیات مینه لري. نو هغه راته وویل
سوابي کرکټ ډېر زیات کیږي او دینه بس یو دیم لوبا دا ایتہ مخه ویلی شي یا دلته د ثقافت گی لوبا دلته او هغه ډیر زیات مشهور دلته په سوابي او دا وی خپل خپل ټیمونه ادار کړي ځان لیکن نه هر دغه ځان لیکن نو هغه بیا د ای ټورنمنت شروع کیږي.
تاسو ول په لومړي لمبر باندې د کرکټ لوبه کیږي دا لوبه څومره کیږي څومره ټیمان لري تاسو څومره لوبغاړي پکښې دي؟
زمونږ دلته چورو نه زمونږ خپل یو ټیمونه چې کوم دي هغه زمونږ 11 رجسٹر ټیمونه دي په دغه ښه زمونږ کرکټ ټیمونه ډېر زیات دي تقریبا 30 او شاري کنه ډېر شو په زمونږ کرکټ ټیمونه دي ته یې ډېر ښه پلیران روانول دي ینګ سټر کېم ښه پلیران روانول دي څنګه تاسو پته جنید خان هم د صوبای نه بل د انټرنیشنل کرکټ کې شوی دی او اوس هم 3 دی دوبای کې نو دغه ښه نوي پلیران هم روان دي چې فرست کلاس کې ډېر ښه پرفارمنس روان دي. خالد عثمان دی ریاض دی انډر 19 پلیئر دی
حکومت یا پاکستان کرکٹ بورڈ ور سره مرستې ډېر کړې دي
مخکې دغه کتل مخکې نومو خو هلته موږ سره فیسیلیټیز هغه نو څنګه چې مر کرکټ کې په کار وي کنه نو اوس ماشاء الله څنګه چې زموږ د ریجن پرزیدنټ چې دی هغه نواب بیا هم د صوبې دی نو ابتباد ریجن پرزیدنټ دی او ګورنی بورډ ممبر هم دی نو هغه په خپل محنت باندې څنګه نرم یو بل رور دی مشر هغه سنگلینډ کې دی متیلا نوم دی نو هغه ډېر زیات کوششونه کړي دلته ګراوند جوړ شي اکیډمي جوړ شي نو هغه آئی کی کامیاب شو یو گراؤنڈ مزدار دو گراؤنڈ فرسٹ کلاس گراؤنڈ دی ورک صاحب ہے نا او دا غی نہ پچھے کہ جن جوڑ شو چاہیے کہ حاجی زرشید منسٹر سے گم ڈیر لاس ہو کہ اگے ڈیر دا گو کو زمون مدد یو کو پائے کہ فائنینشلی او دخت کشن منڈ کڑی والی نو منگ دا گم دیر مشکونی چھ دخت کشن منڈ فیسیلٹیز آریو چکم ینگ پلیئر ام دی دا فیسیلٹیز ورک جی
دا سٹیڈیم چھ دی او دا اکیڈمی چھ دا پدیڑ اور دنگ تو آیا چتا سنگ سٹیڈیم لری او د دې لپاره ستاسو د سیم خلکو څه هلي زلي وکي چې دا سټډیوم ترلاسه کړي
تاسو سپته چې دغه سټډیوم موږ لگا دي مشران ډیر ته مهنت پانی ډیر غبانی د مخکې د کالج مخه وا کالج سره خو هغه سټډیوم نه جوړو نو هغه موږ زمونږ مشران لاړو الته سپورټس منسٹر چې کوم ویز غنی و هغه ټین کې نو هغه نه سب فنډ منظور کو هغه نه لګنو کچ دا سټډیوم جوړ شي دلته نو هغه باندې هغه ډیر زیات مهنت او قدم مشران او لرو کو نو هغه سټډیوم نو داسې سټډیوم جوړ شي چې هغه کې فرست کلاس میچ نه پاکستان کې تا ټاپ کلاس ټورنمنت فرست کلاس 4 ډے میچز هغه هم دلته څه کالو شو او دلته انټرنیشنل پلیران هم راځي څنګه هغه شو یا سره فان شو عرفان شو او دا نور هم ښه پلیران علی بکوی ټیسټ پلیر محمد وسیم دا ټول لاغلی دلته میچونه کړي او ډېر زیات یې خوښ شي دغه ډېر زیات خوښ شي سټډیم او ډېره ښه اکیډمي هم جوړه شوې ده دلته کرکټ د پاره چې دغه کې ینګ ستا ډېر ښه موخه ده او راځي تقریبا هر کلب راځي سلو کلب راځي ساعت ټیم د پریکټس کوي او نور کلبونه دغه چا نور ګراوندونه هم په سوابه کې چې هغه کې خپل پریکټسي کوي ولکه دلته چې کوم اکیډمي ده نو هغه کې ډېر کسان راځي او ډېر محنت کوي لکه او ډېر ښه خلکان مخکې را روان دي.
دا اکیډمي چې د پاکستان د کرکټ بورډ په مرسته چلیږي او څوک داسې شته چې الکانو ته روزنه ورکوي ټریننګ ورکوي؟
نو پاکستان کرکټ بورډ په مدد سره خو نه چلیږي. دلته زمونږ کمر نوم دی سوابی ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن. نو اغی بل تدیر پر محنت پانی او دیر دغه باندې الکان سره ډیر محنت کړي نو اغی روانه کړي دا اغی کې الکان خپل فنډز ورکړي. زما خیال د منتلی اغی 200 روپے داری ولګ نه لې ټیګي بول نو دا پرو اکټیږي او پی سی بی لا دا سه دغه نه کړای کې من سره چې لکه پی سی بی د خرچي برداشت کیږي دغه کې پی سی بی اوس په ډومیسټک لیول باندې دا من سره کړي چې لکه کلبونو لپاره دغه پردا او ټورنمنت کیږي دغه لپاره پی سی منځوري کړي دي.
د یو سټیډیم یا د داسې اکیډمي درلودل ستاسو په نظر د لوبي په پرمختګ کې څومره رول لوبولای شي؟
ډېر زیات ځکه چې یو پلیس ته تر کومې پورې اکیډمي یا داسې ګراوند اویلیبل نه وي نو هغه کې هغه سیزنو سړی نه شي زده کولی. نو دې له چې کوم ځای کې دغه کار هغه دی نو هغې له داسې په کار دي که دوی سره داسې ځمکه یا دغه چې پی سی بي ته ورکړي یا او یا امن ناو به چې کوم ځای لکه اعتماد ریجن کوم پرزیډنټ دی هغې سره رابطه وکړي نو هم دا ان شاء الله جوړ بکړی شي. لازم مثلا نه او پی سی بي ته وکړي ریکوست وکړي چې کوم ځای کې دغه یې کنه جوړ بکړي اکیډمي بوله جوړ کړي یا ګراوند لپاره ځمکه ورکړي شي ګراوند بوله
افغانستان
افغانستان یو ٹیم راغل ٹیم راغل
افغانستان د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره شتا سو کې لوبي او کې دا چاو غټلې او څوک پکې بریالي و؟
یا ولله جو خان اکیڈمی ٹیم سره لوب وکړه دې د کشن د دنیا او اکیڈمی ټیم واغې سره لوب وکړه نو لومبي دوه میچ یې غټلی و. بیا درې میچ زمونږ ټیم سره وکړه جو خان چې کوم مین ټیم دی ګانجی زمونږ کلاس سیکنډ نو واغې سره بیا چې درې میچ زمونږ غټلو او دوه میچ نه یې غټلی و.
څنګه پلیرانو دا وي د افغانستان غ ټیلنټ څنګه په هوی کې
هغه پلیران خري ډیر مهنت هم کوي هم کوي خو هغه نه لګ ټیمپرمنت په کار ځکه چې هغه شاتونه ډیر وایي دا شاتونه چې ایوي چې ار بال مونږ سزا یې تو کووله خو لګه دا چې ممکنه کرکټ کې ځکه چې دې کې ډیر ټیمپرمنت سره لوو کوي او ډیر دا وګ نو په کار افغانستان کوم پلیران شو ډیر خپل ټیلنټ په کوم ډیر زیات او هغه لګ ټیمپرمنت په کار دي چې دا هغه زده کی دا چې کوم سچویشن کې څنګه بیٹنګ څنګه بولینګ کې څنګه فیلډینګ نو هغه لګ دغه کوچینګ په کار دي.
د سوابی د سیمې ځوان لوبغاړی یاسر شاو چې تاسو ته د دې سیمې د لوبو او لوبغاړو په اړه خبرې کولې. ل دې سرسم د مشال ریډیو د لوب د اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
سہرا کی پخکاروں روا یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیست خندہ سہرا کی پخکارو دیو مروا یو گلاب می والا ڈولد پرتی دست خندا شان تو ہم گلی بد نصیبہ
غزل شان مسکے شو بے خان مان